دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سیف سلیمان شاه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د پنځشنبه په ماښام په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې دا وخت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په مقایسه تر ټولو کم دی. ټرمپ خپل بیان کې ویل دي چې زه په خارج کې د امریکا د نه ختمیدونکو جنگونو د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه اوس هم ولاړم. فعلاً د متحده ایالاتو د پاو 2500 عسکر په افغانستان کې پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي دا ښکاري چې د ټرمپ د ادارې پریکړه د متحده ایالاتو د کانګرس د غوښتنې په خلاف و. کانګرس د 2023 میلادي کال لپاره د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن د کلنۍ بودیجې د منځورولو په وخت غوښتنه کړې و چې د افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوتلو پروسه باید څوک شي. اژانس وایي چې تر اوسه لا سمنه ده څرګنده چې آیا د بایډن اداره به له طالبانو سره د متحده ایالاتو د لاسلیک شوی توافقنامې لمخې د 2023 میلادي کال د مئی تر پایه پورې ټول عسكر افغانستان نه راوباسي او کنو او په دې ارتباط به نوې پالیسی او تګلارې چي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې به د امریکایي عسكر د شمیر کمیدل د هیواد پر امنیتي وضعیت باندې زیات منفي اغیزه ونه کړي. دغه شورا یو مطبوعاتي وایان رحمت الله اندر نن د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا وخت د نوموړي په وینا شپږ نوي فیصده ټول نظامی عملیات په خپل حکومتي عسكر سرته رسي. د قندوز د ولایت امنیتي سرچینې وایي چې دغه ولایت د امام صاحب پولیسوالۍ کې تیره شپه د حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې لږ تر لږه لس عسكر وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د پوځ وی با خبرې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ عسكر او څلور تنه پولیسان شامل وو. د قندوز د والی یو مطبوعاتي وایان انعام الدین رحمانی هم دغه خبر تایید کړ او وی منله چې عسکرو ته تلفات اوختی دي خو تفصیل ورنکاو. تیره شپه د حکومتي قواو پر وی امنیتي پوسته باندې د موټر بم په چاودنه کې وطن عسکر روبل شوی دي. په عسکر باندې دغه حمله د کابل قندهار په لوی لاره کې واقع د نانی په سیمه کې شوی. حمله کوونکي له بمونو ډک هموی موټر د عسکرو په پوسته باندې وروخېجو او وچو. د غزنی د والی وایان وحید الله جمعزاده امریکا غږ ته ویل چې د طالبانو حمله په شاته بول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې تیر شپه د قرباق ولسوالۍ کې یو لسنه طالبان د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي خو په خپل لا طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی چې د غور د ولایت په مرکز فیروزکو کې د طالبانو په خلاف د نظامی عملیاتو په دوران کې دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي حاجی عزت الله بیگ د مړینې په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی په امر تحقیقات کوي. د شورا په بیانیه کې ویل شوی دی چې یو لړپوړی هیئت به فیروزکو ته ولیږي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي له طالبانو سره خپلې نږدې دوستانه اړیکې جاری ساتي. په دې وروستیو وختونو کې د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره هم تعلقات او اړیکو د ټینګولو کوښښ پیل کړی دی. په دې لړ کې د حزب وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه اسلام آباد ته ولاړ. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی نن د جمعې په سهار د انډونیزیا د سولاویس په ټاپو کې د یوې غټې زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې زلزلې وسانی دوام وکړ او د والي د دفتر او د دوو غټو هوټلونو په شمول په سلګونو کورونه او دولتي ودانۍ راغورځېدلې دي. د دې زلزلې قوت 6.2 درجې اټکل شوی. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغۍ مثبتې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. منتخب جمهور رئیس جو بایډن غواړي چې د حکومت د پیل کېدو نه وروسته د لومړۍ سلو ورځو په دوران کې د کورونا د کوینس ضد واکسینو له 100 میلیون نه زیات دوزونه خلکو ته ولګي. د یو سی ټوډي ورسپانې د ریپورت لمخه د بایدن اداره په پام کې لري چې یو اشاره نه ټریلیونه یعنی څه کم 2000 میلیارډ ډالر د کورونا د کوینس اوبا د دفع کولو په پروګرام باندې مصرف کړي. فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د ملي مرکز سی ډي سي د ریپورت لمخه د ټرمپ ادارې تر اوسه څه باندې 10 میلیونه ډوزه واکسین ځینو خلکو ته لګولې دي. د بایدن اداره په پام کې لري چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره لسلو زر نه زیات روغتیایي کارکوونکي استخدام کی. د واشنگټن پوسټ ورسپانې د ریپورت لمخې په تیرو دوه ورځو کې په مسلسله توګه هر ورځ د دې موزی ویروس سلو زر مثبتې پیښې په متحده ایالاتو کې ثبت شوې دي. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوې دي چې د ترکیې استخباراتو په هغه هیواد کې دننه د ایران د جاسوسۍ یوه غټه شبکه شنډه کړې ده. ترکیه لګیا ده د آذربایجان په شمول د قفقاز د سیمې له هوادونو سره خپل دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. تهران قفقاز د خپل نفوذ یوه عنعنوي ساحه ګڼي او د ترکیې د حکومت وروستیو اقداماتو ایراني چارواکي ورخطا کړي دي. توقع ده د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن به د جنوري په 6مه د متحده ایالاتو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې چې د سی بي اس تلویزیون او د یو ګاو پول په نوم یو مستقل مؤسسې په ګډه سرته رسولې ښیي چې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند 1% غړي تیر هفته د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د جمهور رئیس ټرمپ د زرهاو طرفدارانو د خونړۍ حملې او دغه تاریخي ودانۍ د محاصره کولو ملاتړ کوي. د دغه سروې لمخې یو ګنش مېر غړي اوس هم په دې باور دي چې 2000 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې لټرم سره چال او دوکه شوی و. د امریکا خبریاله فارسی وی ډاکا سوارا په خپل ریپورت کوي امریکایان په خپل منځونو کې له سیاسي پلوه وشل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استاد میرمن کیلی کرافت د چهارشنبه په ماښام د یو ویډیوي کانفرنس لاره د تایوان د جمهور رئیس میرمن تاسای انګوین سره ملاقات وکړه. توقع وه چې نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی اعلان سره سم په روان هفته کې د تایوان پایتخت تایپی ته رسیدلی وي خو په وروستۍ شیبه کې خپل سفر فسخه کړ. د ټرمپ د حکومت په دوران کې د چین د چارواکو د سختو اعتراضونو باوجود له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي او نظامی اړیکې پیاوړې شوې دي. د افریقای هیواد مالاوی روغتیایي چارواکي د هغو سلهاو کارګرانو د قرنطین کولو کوشش کوي چې په جنوبي افریقا کې له خوارۍ او مزدورۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنېږي. له پولیسو سره څو وارې نښتې کړې دي او شل تنه تښتېدلې دي. د امریکا د ارکانسا د ایالت پولیسو د پیټر فرانسیس په نوم هغه سړی نیولې ده چې تیر هفته د کانګرس په ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو د حملې په دوران کې د امریکا د ملي جنډې په ډنډه باندې یو پولیس سو واري ووه او زخمی کړ. د اف بی آی مامورانو نوموړی د پنجشنبه په ماښام د واشنگټن په یوه فدرالي محکمه کې حاضر کړ او په داسې حال کې چې د افغانستان د چاپیریال د ساتلو د قانون لمخې څوک د ځنګلي حیواناتو د وژلو او یخکار حق نه لري، د قندوز په ولایت کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو له امله په غیر قانوني توګه د ځنګلي مرغانو ښکار زیات شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې ښکاریان د مرغانو د نیولو لپاره د نشه یي موادو او یا له برېښنایي شاکونو نه استفاده کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمیدل به پر افغان امنیت ځواکونو او د دغه هواد پر امنیت منفي اغیزه ونه کړي. د دغه شورا ویان وايي اوس مهال په سلو کې شپږ نیوي ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو لخوا تر سره کیږي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د ملي امنیت شورا وین رحمت الله اندروي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل او په دغه هیواد کې د سرتیرو شمیر کمیدل به په امنیتي وضعیت تر ډیره منفي اغیزه ونه لري. ښاغلی اندر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال شپږ نوي فیصده پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د امریکایي ځواکونو کموالی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تر ډیره بریده یا د افغانستان په عمومي وضعیت باندې تر ډیره بریده تاثیر نه لري، ځکه په ورستیو کې شپږ نیوي سلنه جګړه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او دا ټول مسولیت اوغي په غاړه باندې دی. نو دغه سي د امریکایي ځواکونو کمواله تر دې غبري د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې منفي اغیز نه لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیر 2000 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د کمیدو پریکړه وکړه چې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس نن د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته ټیټ شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځمه پورې ویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ټولو کم شمیر ته رسیدلی دی. افغانستان ته د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره تللي وو چې شاوخوا شل کاله په دغه هیواد کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر خلاف وجنګېدل. د امریکا او طالبان ترمنځ د تیر 2000 میلادي کال د سولې تړون له مخې امریکا به خپل ټول سرتیري د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وباسي. طالبان لا ترونسه په افغانستان کې 2500 ته د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو تفسیر نه کړي، خو د مخې د افغانستان د یو شمیر سیمو څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هرکلی کړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانتون محصولین ته د سولې د خپلو هڅو په اړه په وینا کې چې تیر شپه د ملي تلویزیون له لارې خبره شوه، پرته له دې چې افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو یادونه وکړي، اندېښنه وښوده چې افغانستان ته یو ځل بیا سخت دریځ دلی مخونه کړي. خو هغه ویل چې اوس افغانستان په زرګونو روزل شوي پوځیان لري.
بدون ما اگر خدای ناکده ما به طرف خرابی رفتیم، توریسم جانی دجلانه میگیره، باز برای کس روز نمیم.
د پوزي چارې شمیر کارپوهان اندېښنه ښیي چې که افغان حکومت او د طالبان ترمنځ سولې د هوکړې وړاندې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا به دا هېواد د نویومي لسیزې حالت ته لاړ شي. د پوزي چارې کارپوه یوسف امین وایي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په مسؤلانه ډول ووځي.
طالبان او د افغانستان حکومت یو توافق رسیږي، بیا نو زه فکر کوم چې د نړیوالو اساکرو یا د امریکا اساکرو یا د ناتو اساکرو دلته موجودیت مهم نه ده. که ووځي هم کوم خطر نه ایجادیږي. نو که داسې غیر مسؤولانه ووځي او هیڅ نوع تضمینات موجود نه وي، نو بنان د دوی وتل د افغانستان نه ښې پایلې به ونه لري. زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، نور ګروپونه لکه داعش، القاعده یا نورې ډلې به مهمسته راځي او د لابو په افغانستان کې په بل شکل روان شي.
خاغلی امین وایي چې نړیوال ټولنه باید داسې تضمین افغانستان ته ورکړي چې د سیمې هیوادونه د خپل خوښې ډلو ته وسلې او پیسې نوري ورنکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د 1499 مالي کال په 9 میاشت کې محاکمو د قتل، جنسي تیری، اختطاف، اخلاقي جرایمو، غلا او اداري فساد په ګډون د کابو 25,000 جزایي قضیو په تړاو پریکړې کړې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د جزایی اجراتو په برخه کې د ستري محکمې له اقداماتو هرکلی کوي، خو وايي چې لا هم په دغه سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر راپورټ کوي.
د افغانستان د ستري محکمې چارواکي وايي چې قضایي قوې د 1499 مالي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 6,200 جزایی قضیې سیړلې دي. د افغانستان د ستر محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس او ویاند احمد فهیم قویم امریکا غتول چې د یادو قضیو لشمیرې شپک شپېته زره او شپک سو شپک شپېته په 1499 مالی کال کې ستر محکمې ته سپارل شوی او سباند 9500 د 1499 مالی کال څخه پاتې وي.
61,717
قضیه مورد اصدار حکم د 1,500 قضیو په تړاو حکمونه صادر شوی چې دا قضیه یوازې جزایی برخه ان غاړي او ډولونه د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، جنسي تیریو، اختلاس، بړې، اختطاف، د انسان قاچاق، د دولتي ملکیتونو غصب، له خزو سره د تاوتریخوالي، د اداري فساد قضيه، د درنو جرمونو د اداري فساد قضيه، د مخدره موادو قاچاق، د خزو پیرودل او پلورل او د طلاق قضيه دي.
قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان، و طلاق است.
خغلی قویم زیاده کرد چه 3209 دیش قضیه ده تحقیقات و پا چارو او ده جرم پا کشف که ده نمگرتیا و لعمله بیر تا اروند و ادارو تا مستردش شویدی. ده افغانستان دستر محکمه ده چارواکی پا یاد و قضیه که ده مجرم یا بری الزیمه پیجندل شو و کسان و شمیر سرگن نکر خو ویول چه پا ده اره او ده مدنی او سوداگریز و چارو پا گردون ده نور و برخو ده قضیه ده توحید پا تلاو کار دوام لری او بش پر جزیات با وروس ده لرسانه و سر شریک شی. ده افغانستان ده حقوق پوهانو ده ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا پا ده موده که ده ستر محکمه لخوا پا ده غشمیر ده جزایی قضیه سیرل یا مثبت گام گرنی او وای چه ده پر قضای قوه بانده ده خلکو ده باور ده زیادی دوخ کرندوی کوی. خو ښاغلي مزبا د افغانستان په قضایي سکتور کې د یو لړ جدي ستونزو یادونه وکړه او ویویل
فساد لا هم شتون لري، مدیریتي ستونزې شته دي، د فهم له لحاظه تر اوسه پورې هم د منګزین قاضیان ستونزې لري، په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی د خلکو لا هم کم ده، شفافیت کې هم ستونزې شته دي. البته په عامو خلکو باندې قضا ډېره ښه عملي کېږي. زمونږ ستونزه په لوړ پوړو چارواکو کې ده چې په دغو قضایو کې چې ستره محکمه ولای څارنوالي ډېر مهمه نقش لوبوي، متاسفانه چې تاثیر لاندې لا اوس هم دي.
ښاغلي مزبا د قضایه قوې اړوند قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات په دغه سکتور کې له اداري فساد سره جدي مبارزه او له دندو څخه د مفسدو کسانو لرې کول، د قضایاو د زوړ مدیریتي سیستم برېښنایي کول، د قاضیانو د ظرفیتونو لوړول او د قضیو د کمیت تر څنګ پر کیفیت باندې پاملرنه هغه موارد یاد کړل چې پر وینا یې لا هم په قضایي سکتور کې ورباندې زیات کار ته اړتیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مجد خبرونه اوري. درنوریدونکو، نن د جمعې له لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پر شخصي رادیوګانو باندې برید کړی چې پکې یې د زهرا رادیو ټول وسایل تخریب کړي دي. دغه برید ته د خلکو د یوه جماعت ملا امام هغه وخت وهڅول چې د جماعت د لوډ سپیکره د سندرې غږ پورته سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال کول رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
نن د جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو چې د فیروزکوی جماعت ته د جمعې د لمانځه لپاره راغلي وو، د دغه جماعت د ملا امام پر وینا پر شخصي رادیوګانو برید کړي. د فیروزکوی د جماعت ملا امام هغه وخت خلک پر دغه رادیوګانو برید کولو ته وهڅول چې د لمانځه پر وخت په لاټ سپیکر کې د سندرې غږ پورته شوی وو. په قندوز کې د محلي رادیوګانو د اتحادیه مشر عبید الله قاضی زاده د پیښې په اړه داسې وایي.
پیروزکوی مسجد مولا امام او مقتدیان د منځ په وخت کې دي چې کم ساوند د دوی منځ سره تاش کې یا د دوی تبلیغ سره د منځ په حالت کې لکه چې کوم موزیک دا یا کوم خاندان دا به وخت چې دوی مون فلاسي او د مقتدیان سره وایي چې دا رادیوګانو کار ده. به زی زهري رادیو ته د زهري رادیو شیشي دروازې میز چوکۍ مایکونه د تمام مکسر تمام وسایل ورته په عمله کې ماتي او کایو پس لغې دی جنوزی زی کایهانته چې ورزی کایهان سره به غرض نه کوي لکه چې دروازه ورته ماتي او بیا زی چراغ ته چراغ رادیو ته ورزی د غدری رادیوګان تنن ورغلي خود زهري رادیو حالت ډیر خراب کړی دا بدون د دې نه چې دا تحقیق وسی.
نموړې زیاتوي چې کده دغه ډول پیخو مخه وننیول شي په راتلونکو کې به هر څوک په هره بهانه مطبوعاتو ته غوښ وکړي شي.
او بل خوا چې د زهري رادیو مسول محمد محسن احمدی وای چې د نه بجونه تر یو نیم بجې پورې زمنګا د رادیو برق نه او په کندوز کې برقونه نشته ده، او که د دې حالت مخنیوي ونیسي نو پس له دې به هر څوک په هر بانه د محلي رسنۍ یا رادیو یا تلویزیونو ته به یورو شوړي او دوی به پتاره جوړي یا به ماتایی یا به لبای نه وړي. خو خلاص دا چې ازادي بیان خفقي او هغه نه هدونه چې حامید رسنو دي هغوی باید دا موضوع پیګیری کی.
د کیهان رادیو یو تن مسؤول اجمل وای چې د زهرا رادیو پر سټوډیو لبري دروسته د دوی پر رادیو هم برید کړو خو دوی د لمانځه پر وخت ناتونه غږوي، نو ځکه یې قهرېدلو کسانو رادیو ته زیان نه دی اړولې. مګر د رادیو لوی دروازه یې ماته کړې ده.
زه په رادیو کې ناشتم او په دې وخت کې ماته یو همکار هم زنګ وکړ او ویل چې کسان راوتي دي او رادیوګان خواته ځي. دا اړیکه پرې نه و چې په همدغه وخت کې ما د دروازې غږ واورید، غیر عادي غږ. په همدغه وخت کې بیا چې کله زه ووتلم کسان ټول دننه راغلي و رادیو ته. جمعې د لمانځه پر مهال یوې سیمه ایز رادیو نه د یوې سندرې غږ په جماعت کې اوریدل شوی و او تبان لوړه بوه. نو په دې وخت کې دوی خپل احساسات کنټرول نه سوای کړی، راوتي وو او بیاو یا دوه نور سیمه ایز راډیوګانو ته هم تللی وو او وروسته لاغې نه کیهان راډیو ته راغلل او پرې غوسناک حالات کې راغلل. خو په دغه وخت کې چې کله دوی زموږ سټوډیو خواته ورځي، نعت شریف دوی اوري، تر هغې وروسته بیا هیڅ ډول عکس العمل ونه ښودو.
په قندوز کې دغه محلي راډیوګانې د خزینه ژورنالیستانو لخوا مدیریت کېدلې، خو اوس د دغه راډیوګانو مسؤلین د تیرو کلونو په جریان کې د امنیتي ګواښونو له وجې له هیواده وتلي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. په یوې نوې نظر سنجی کې په سلو کې یویشت جمهور غوښتونکو ویلي دي چې هغوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملاتړو لخوا د کانګریس په ودانۍ د خونړۍ کلابندۍ ملاتړ کړی و. ګڼ شمېر نور بیا په دې باور دي چې د نومبر ټاکنې له درغلیو ډکې وې. نور تفصیل پر پوښتنې واوري.
دا هغه صحنه ده چې امریکایان ویرولي وو. څو نظر پښتني خی چې اکثریت امریکایان د ولسمشر پلاویان چې د جنوري په شپږم نیټه په زوره د متحده ایالاتو کانګرس ته ننوتلی وو غندلې دي. ایو جمهور غوښتون کې جاني کارکوف وایي
کله چې نن سهار راویښ شوم او سینن مې ولید، دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ وه. سخت فشار راباندې راغی.
خو د سی بي اس ایو نظر پښتنه خی چې 20% جمهور غوښتون کې چې په میلیونو امریکایان کېږي ویلي چې دوی د محاصرې عاملین تاییدوي او د پی بی ایس یو ګاف د ګډې نظر پوښتنې له مخې 15% امریکایان وایي چې دوی د نومبر ټاکنو پر پایلو باور نه لري، که څه هم د پراخو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. د سیاسي چارو شنونکي سټیف فلیپس وایي
دا لوی درواغ دی که تاسو په وار وار ووایي خلک یې تصدیقوي او دا ولسمشر او په کانګرس کې د هغه فعالین وو.
لکتر لګه د میلیګارد 15,000 پوځیان د نوې احتمالي تاوتریخوال د مخنیوي په خاطر په واشنگتن کې میش شوې دي، ترڅو د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د استازو مجلس روانونې د بغاوت تحریکولو په تور جمهور رئیس ټرمپ استیزا کړ. دا د په دوره کې دویم ځل دی چې استیزا کیږي. د استازو مجلس مشر نانسی پولوسی وایي
موافق 202 او مخالف 190.
په داسې وخت کې چې د ولسمشر کاري دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده، هیواد ویشل شوی دی. یو شمېر څېړونکي په دې نظر دي چې دا وضعیت د ملت جوړونې دورې او د کورنۍ جګړې وخت ورته دی. دلته یو مهم توپیر شته دی. بایدن د یووالي پیغام ته دوام ورکړی دی، هغه څه چې د کمپاین مهمه برخه وه. خو نوموړی اوس له ننګونو سره مخامخ دی، ترڅو قهرجن او ویشل شوی ملت بیرته ورغوي. د سیاسي چارو شنونکي سټیف فلیپس وایي
دا د کورنۍ جګړې څخه وروسته وخت په شان وضعیت دی. موږ لوی جنجالونه او جګړې درلودې او دا د هیواد په خاصیت کې دی، او اوس بیا غواړو او هڅه کوو د څو نژادي دیموکراسي جوړولو لپاره اجنډا جوړ کړو، هغه څه چې موږ مخکې هم کړی دي.
په داسې وخت کې چې هیواد له ویش سره مخ دی، د لوړی مراسمو لپاره تیاری روان دی. بایدن به د کار پیلولو لپاره د جنوري پر شلمه نیټه سوګند یاد کړی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکو. د سوریې د جنگ د څار نړیوالې ډلې وایي چې د دغه ملک په لویدیس کې د اسرایلو هوایي بریدونو او 15 تنه جنگیالي وژلې دي. د دغه برید هدف د ایران د وسلو خوندي ځایونه او جنگیالي و. د چارو کارپوهان وایي چې اسرایل اکثره په سوریې بریدونه کوي، خو دغه برید چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس د لوري د مراسمو څخه څو ورځې مخکې کیږي او ګڼ شمېر تنایا وژلې دي، کېدای سي د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې کړي. دا امریکا جا خبریالی د بیت المقدس څخه راپور شالې جلی چې نظرانه یوسف زیاتسته لولي.
اسرائیل تر اوسه پورې دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو د چارو کارپوهان وایي چې اسرائیل کوشش کوي چې د ایران د هغه کوششونو مخنیوي وکړي چې په سوریه کې غواړي پوځي حضور ولري. په سوریه کې خبری رسنۍ وایي چې شاوخوا په 15 ځایونو باندې بریدونه شوي دي چې په کې 70 هغه ملیشي وژل شوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي. پوخانه پوځي جنرال اسف اورین چې دا وخت د ملي امنیت په مرکز کې کارپوه دی وایي داسې ښایي چې دغه برید هم اسرائیل کړی او دغه علت دا کې دی شي چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ په سوریه کې کوم اوږدمهاله کمپاین روان دی. زه به دا ووایم چې ایران په منځني ختیځ کې خپل ګډاګي کوي او د ایران د جنگ طریقه هم دا ده چې د نورو پزمکو په نورو خلکو باندې خپل جګړې کوي. هغه زیاته کړه چې د غبرتونو په حق باندې چې کوم خبره ناشنا ده، هغه دغه ده چې دغه د اسرائیل نه 1500 کیلومتره لري شوې دي او د عراق او سوریه سرحد ته نږدې شوې دي. جنرال اورین وویل چې ایران د اسرائیل په خلاف خپل ګډاګي کوي. ایران په سوریه کې کوشش کوي چې د اسرائیل په سرحد باندې پوځي وړتیاوي ولري او ایران کوشش کوي چې اسرائیل باندې حمله وکړي او د هغوی توجه بلې خواته واړوي. د اسرائیل او د ایران ترمنځ د غلانجه په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې منتخب ولسمشر بایدن یو څو ورځې وروسته د خپل دندې لوړه کوي. یادونه ورته چې بایدن ویلي دي چې هغه به د ایران سره هغه موافقه یو ځل بیا لاسلیک کړي چې ولسمشر اوباما د اټومي وسلو په سر د ایران سره کړی و او ولسمشر ترامپ ته په 2013 کال کې امریکا وویستله. اسرائیل اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ایران سره دغه موافقه لاسلیک شو نو هغه به په قانوني توګه اټومي وسلې جوړې کړي. د 10% پورې یورانیم غنیم کول شروع کړي چې دغه خای ایران اټومي وسلې جوړول غواړي. ځینې اسرائیلي کارپوهان وایي چې اسرائیل یو خطرناک لوبه شروع کړې ده او که هغه نورې حمله وکړي نو ایران به ځوابي حمله وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري. د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. که څه هم د هوایی مرغانو شکار منع شوی دی، خو اوس هم په هغو سیمو کې چې هلته دولت واک نه لري مرغان په بیلابیلو طریقو شکار کیږي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ راستولی.
یو شمیر خلک مرغیو ته زهري دوا چوي او ځینې په دام او یا هم جال کې نیسي او یو شمیر خلک چې د ښکار شوق کوي په ځنګلونو کې د چرایي ټوپکو په ذریعہ سحرایي مرغان ښکار کوي. د قندوز د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې ښکار د قانون لمخې منع اعلان شوی، خو یو شمیر خلک مرغان او ماهیان په نامناسبه طریقه ښکار کوي چې د مرغان او ماهیانو نسلونو ته زیان اړوي. که څه هم ښکار منه شوی، خو په قندوز کې اوس هم یو شمیر ځوانان چې هوا یخه شي ښکار ته وځي. د قندوز یو تن ښکاري د ښکار په اړه داسې وایي:
عبدالله زاخلوال هم د قندوز ولایت اوسیدونکو همدا سیب سو ملګرو سره راغلی سو د دخت ابدان ته کار کو دا چې د ژمی موسم هر کال کیږي او هوا سړه کیږي په ښکار کې مونږه داسې یو چل کو نیمه ساحه د واورې نه پاک کو آلته یا غنم او سره لیک د وایانې ګډ کو تر اوسه پورې خو به یو پنځلس تنې ویشتې دي ورته منتظر یاسو تر څو چې تر پایله پورې به شاید همدا لس تنې شي او شاید زیاتره شي.
د قندوز د چاپیریال ساتنې یو تن مامور محمد رفیع ایوبی وایي چې په قندوز کې د ښکار د بندیدو په خاطر د ولایت للارې مکتوبونه لیږلي خو اوس هم ښکار جریان لري.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.